لوالو مخالفو ډلو د ورستیو حملو پر اداو انڅرخي خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شو یو ځل بیا په ملکي د خبرونو لنډیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلال عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن قاظمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمه ییز امنیت او ثبات لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي رامنځته شي. او ښاغلي جیلانی هم د سیمه ییز ثبات لپاره د همغږي پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. ګډون له پاکستان سره د افغانستان نږدې ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته سلګونو لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر زرګونو ډالر تاوان ګالي. پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ له افغان لارې چلوونکو څخه د ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لارې د بارونکو موټرو پر مخ بند کړه. په ننګرهار کې طالبانو چارواکو ویلي چې تیر ورځ په دې اړه خبرې تر سره شوې خو به نتیجې پای ته ورسېدې، ځکه چې پاکستانی لوري پر یو لړ شرطونو ټینګار کاوه. د کابل کندهار پر لویه لار په یو ترافیک پیښه کې درې تنه مړه شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي نن خبر ورکړ دا پیښه بیګا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده. ایران بیګا نا وخته د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندۍ وویشتل. تهران وایي د عراق په شمالي ښار اربل کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې د اسرایل د جاسوسۍ مرکز ویشتلی او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. په اربل کې چې د نیمه کورواکې کردستان سیمې پلازمینه ګڼل کېږي، د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې د ایران په توغندوي برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر بنن د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د خپل هیواد لپاره د لویدیز د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. ولادیمیر زیلنسکی به په داوس کې د یو شمېر هیوادونو له رهبرانو، د اروپایي ټولنې له استازو او همداراز د لویو شرکتونو له مشرانو سره په کتنو کې د اوکراین د دفاعي او اقتصادي ثبات پیاوړتیا پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې وخت د جګړې
نظام حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو دی اونۍ بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت وسلوال مخالف ډلې ادا کوي چې په وروستیو کې د طالبانو پر ضد بریدونه ډیر کړي دي. په وروستۍ وونۍ کې لږ تر لږه د شپږو چاودنو ادعاوې شوې دي. تر ټولو وروستی برید پرون د نیمروز ولایت په مرکز کې د ولایت د مقام په ودانۍ کې وشو چې د طالبانو په وینا درې تنه پکې برسېرن ټپیان شول. د نیمروز د برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دې ته په پام چې دا برید انتحاري و ګمان کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه کړی وي، ځکه چې نورو ډلو تر اوسه د کومې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو تر ټولو د ډیرو بریدونو ادعاوې د افغانستان د ازادۍ جبهه کوي. د جبهې د سیشن بي پورس په خپل ایکس پاڼه کې ادعا وکړه چې په یوه شپه او ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. د جبهې د تیرې پنجشنبې په ورځ هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په پنځه فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شوو شمېرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي، خو د ازادۍ جبهې ادعاوې په مستقل ډول تایید شوي نه دي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د دسمبر په نیمه کې خپور کړ ویل شوي چې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو بریدونه خورا کم شوي دي. د ملګرو ملتونو په درې میاشتني راپور کې د څلورو نورو وسلوالو ډلو چې د موجودیت اعلان کړی نمونه راغلی او ویل شوي چې دوی د هیڅ برید مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. په دې راپور کې ویل شوي چې د تیر کال پرتله وسلوالې نښتې په سلو کې یو څلوېښت او چاودنې دوه اویا سلنه کمې شوي دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د طالبانو مخالفان چې له هېواده د باندې دي تیتو پرک ښودل شوي، خو دا یادونه هم شوي چې هغوی تر پخوا له سیاسي نظره فعال شوي دي. د طالبانو مخالفو جبهو د روان میلادي کال په دې لومړۍ میاشت کې د ډیرو بریدونو ادعاوې کړي. آیا د دې معنا دا ده چې دا جبهې سږ کال فعالې شوي دي؟ پروان بحث کې خپل درنو ملمنو سره دا موضوع شار بو د سیاسي امنیتي چارو پو احمد خان اندړو د امنیتي او پوزي چارو پو یوسف امین زازای زموږ ملمنه دي دوړو ملمنو ته اخراغ لاست وایو اندر سپ لمړی به تاسو ته درشو د طالبانو مخالف وسلوالو ډلو د بریدونو دغه ورستۍ داوې تاسو څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوریاس نوری تاسو تاسو پروګرام قدرمن ملما د هیواد وتلی نظامی شخصیت یوسف امین زیازی ته همداسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان کله چې واک ورسېدل په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ کړی ده او دوی ته د امریکایانو ډېرې وسلې پاتې دي. په افغانستان دننه کې هم څه پروژې پیل کړي دي، خو موږ وینو چې د بهرنیو هیوادونو سره په ځانګړې توګه د ګاونډیو سره سیاسي تعاملات منځ ته نه دي راغلي. د ځینې استخباراتي کړي چې هغه د سیمې او د نړیوالو پورې اړه لري کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځینو توریستي او همداسې د ازادۍ جبې په هغه چرکی عملو کې ځان وښیي او په اوسني حکومت باندې فشارونه هم راوړي. دوی په تیرو دونیو کلو کې یعنی طالبان د توریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش په ځپلو کې ډېر بریالي راوتلي دي، خو داعش او هغه بینالمللي پدیده ده چې د نړۍ زبرځواکونه په ډېرو هیوادونو کې استعمالوي. تاسو ګورئ چې په پاکستان، ایران، همداسې په افریقایي هیوادو کې، په هند کې، په ډېرو ځایو کې، په مرکزي آسیا هیوادو کې هم خپل شتون ښیي. هغه د خاصو موارد لپاره استعمالیږي چې په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري. د ازادۍ جبه هم مخامخ جبهي جګړه د طالبانو سره په مخ نصیب ولای دا چې اوس چریکي امریکایي معلومه نه ده چې د روسانو په اشاره وي او کړي امریکایانو، خو د پاکستان د استخباراتو قوي لاس د دواړو هم د داعش هم د جبهې ازادۍ سره شته ترڅو په افغانستان کې یو ځل بیا جګړه راولي او دوی خپل شتون وکړي. خو کچېرې لکه په خوام چې ویلي دي د طالبانو اسلامي امارت د نړیوال سره خپل اړیکې سمې نه کړي، د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني، په افغانستان کې یو داسې قانون حکومت چې اساسي قانون لري او ټول مرورونه سره ټول شي، زه باور لرم چې دغه چې پیښې به لا هم ډېرې شي.
مننه. په دې بیا هم وروسته وغږیږو زازی صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ د بریدونو دغه اداوې چې د کراول تایید هم په خپل وخت توګه ګران کار دی، په پوځي ډګر کې د غوډلو د لا فعالې دوه کاروندوی کوي او که هغه یوازې د دوی لخوا تبلیغات بولي؟
مننه صاحب، تاسو ته او درنه ورور اندر صاحب ته خپل ټیل او ما توړم کوم ګوري مونږ د ابتدان اته کله چې طالبان واک نه ونیولې د جمهوریت په وخت کې مو هم دغه ویلي چې د ناامنۍ او علایم قراین بې ثباتۍ لپاره د فضا آماده ده په افغانستان کې، او مونږ همغلته هم ویلي وو چې اته که چیرې طالبان هم واک ته ورسیږي نو هغه علایم قراین په نړیواله سطح او د سیمې هیوادو په سطح د کور دننه په سطح د نامنۍ دپاره د جګړو دپاره شتون لري. اوس هم زه تاکید په دې کوم چې دغه درې واړه اړخونه کم وي که زیات وي دلته خلک وژل کېږي، انتحار کېږي، انفجار کېږي، ولس وژل کېږي، نامنۍ شته. دا چې د کم اندازه ده یا زیاته ده بله موضوع.
ځازن صاحب، دغه خبره ته چې مخکې له هغه هم چې دغه اندېښنې وي چې که طالبان واک ته ورسېږي له پوځي لارې نو ښایي بیا هم افغانستان کې ممکن د ناامنیو ټغر ټول نه شي، یعنی فکر کوي موږ له مختلفو لورو له پاکستان، ایران، هغه هیوادونه چې د امریکا او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له حضور سره مخالف وو، ټولو په خوله ویل چې موږ ته یو با امن او با ثبات افغانستان په ګټه دی.
د خو دی دوی هغه وینا ده چې ظاهرا د کار کوي، مګر اصلي خبره دا ده چې دلته په نوم د تروریزم تر هزارې یا دغه بنیاد گزاران چې دوی ورته وایي که نه، دغه مسله نه د نړیوالو په سطح باندې بحث شوی ده، نه د سیمې په سطح او نه د مونږ کورنۍ په اړخ باندې دا بحث پاتې ده. دا د طالبانو د امریکا سره کوم تړون چې وکړو دا بحث پاتې ده. صرف امریکایانو غوښتي دي، غوښتنه کړې ده، لیکن دا معلومه نه ده چې دوی هدف مثلا دوی وایي چې القاعده یا مثلا داعش ډله چې دوی د خپل زیانې ګوري. دا بهرنۍ مسله ده، د سیمې مسله ده، لیکن د کورنۍ بحث چې دلته ډلې ټپلې تمویل کېږي، تجویز کېږي، ملاتړ کوونکي لري، دا بحث پاتې ده. یعنی دغه درې اړخه بحث پاتې ده، دغه نړیوال اړخ باندې څوک تمویلوي، د سیمې په چوکاټ کې دوی څوک تمویلوي، د کور دننه علایم قراین څه شي دي. نو هر څوک په دغه وخت کې د انتظار په حالت کې دي، خونسا شوي نه دي، له منځه نه دي لاړ، فقط وضعیت ته ګوري چې وضعیت کومې خواته دي، او بالاخره انتظار دي کوي چې دا که وضعیت په افغانستان کې خراب شي چې دغه کې هم رول بیا هم نړیوال اوسینې وادونه لري. نو دوی انتظار دي چې موږ نه حمایت وشي، موږ ته بیا هم وسیع راکړل شي، او د دې نظام په وړاندې به جنګیږو. هدف معلوم نه ده، دلته هدف معلوم نه ده، هدف کورنۍ نه ده، داخلي هدف نه ده.
بله، مننه اندر صاحب. څه فکر کوي د دغو د طالبانو د مخالفه وسله والو ډلو یا جبهو له لوري د بریدونو دغه اداوې که هغه یوازې تبلیغات وي، دا ډلې څه غواړي لاسته راوړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي؟ کراشو د افغانستان امنیتي وضعیت تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې مخامخ جبهه پرانیزي د طالبانو په وړاندې، تر اوسه کومه سیمه هم نه ده نیولې. هدف څه دی؟
ګوري، په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده، او زموږ سرحدونه هم په وچه کې له دغه سیمه مغرضې وادونو سره دي چې هغوی تل د افغانستان په کونو چارو کې لاسوهنه کړې دي. موږ ته مختلفې ډلې ټپلې جوړې کړي، زموږ لس حکومتونه یې راړنګ کړي دي. هغوی په افغانستان کې یو تلپاتې سول او ثبات نه غواړي، یو قوي افغاني حکومت نه غواړي، او له بده مرغه چې طالبانو هم امنیت راوسته ده، خو د امنیت د ټولنې لپاره باید نورې ښېګڼې مخکې راوړي. د حکومت تعامل همداسې، تر اوسه حکومت سرپرسته، خلک تشویش کې دي، اوس هم اقتصادي وضعیت د خلکو ورځ تر بلې خرابېږي، زموږ هېوادوال تښتي. نو په دغه وخت کې دغسې جبهې چې لکه استاد ځاځي صاحب چې ویلې، بهرنۍ اړخ لري، افغانان له جګړو ستړي دي، هغوی کوشش کوي چې یوازې خپل شتون وکړي. او دا ډېره ساده خبره ده چې په افغانستان کې که هر څومره قوي،
یعنی ستاسو په نظر دوی د بهرنیو کړیو په لمسون دغه ادعاوې کوي، او که چېرې کومه حمله هم کړې وي هغه هم د بهرنیو کړیو په لمسون ده، او په خپله داخلي اړخ نه لري، کورنۍ اړخ نه لري؟
زما خپله خبره کوم، دا خلک خپل ځان ښیي، او په افغانستان کې ډېره اسانه ده. اوس په ډېرو پرمختللو هېوادو کې هم چې امنیت قوي، همداسې په ایران کې ګوري چاودنې وشي، دوی هم کولی شي دا کار. خو همدا چې افغانان جګړه نه غواړي، او دا واضح او قاطع خبره ده چې دا بهرنۍ کړی دي، او موږ ولیدل چې د جبهې ازادي اعلان چیرته وسو، او چیرته غونډې کېږي، او څنګه هلې ځلې کوي. او دا هم معلومه شوې ده چې د پاکستان استخبارات هم له دوی سره لاس لري، د افغانستان کې یو بله جګړه غواړي. مخامخ جګړه هېڅکله نه کوي، او په خوا کې د ناټو او د امریکا نظامیان ورسره وو. زموږ دغه نظامیان له ډېر دا چې سمې وظایف نه شي، دا کول فسادو، خیانتونو، همداسې په تنظیمونو ویشل شوي وو. وی نه شي کولی چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت تامین کړي او د طالبانو پر ضد ښه مبارزه وکړي.
مننه ځاځي صاحب. طالبان مهم اړخ دی، او کله چې دغسې ادعاوې په هیواد کې دننه کېږي چې موږ دغه بریدونه کړي دي، په دغه ځای کې مو دغومره د طالبانو وسله والو وژل او دام وکړل، هغه مو وکړل. طالبان اکثره وختونه د دغو ډلو د ادعاو په اړه څرګندونې نه کوي، نه هغه ردوي او نه هم تاییدوي. ولې طالبان په وړاندې غبرګون نه ښیي؟
ګوري، دا یو اصل دی، حکومتداري هیڅ حکومت دولت خپل ضعف نشي کولی چې ښکاره کړي. همیشه حکومتونه راغلي دي ویلي دي چې موږ د افغانستان د خلکو استازیوالي کوو، همیشه حکومتونه راغلي دي افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې موږ به دا وکړو، موږ به ها وکړو، تاسو پرمختګ دپاره به کار وکړو، سوله به راولو، امنیت به راولو. دا خو د دوی شعار ده، دا خو د دوی همدغه دپاره غواړي چې په واک کې باید واوسي، دوی د همدغه دپاره مبارزې کوي. اساسي خبره دا ده چې افغانان خپل
منځ زازای صاحب خبر دا چې کدا ډول اداوی ډیر شي او چیرې هم د چاودنو او د ډزو غږونه خلک د هغه سیمې اوري، فکر نه کوي چې دا به د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت ناوړه اغیز وکړي، خلکو سره به تشویشونه زیات نه شي؟
کاملا، ولې تشویشونه نه زیاتېږي؟ ګوره، ما خو درته ویلي چې د جګړې دپاره د کورنۍ اړخ دپاره ما مخکې عرض وکړلو چې عوامل علایم همدا اوس هم موجود، او بهرني مسایل هم بحثونه نه دي شوي، سیمه ییز اړخ باندې هم بحثونه، یعنی هر حکومت چې راغلی دا بحث نه ده کړی، هر حکومت چې راغلی دی فقط د خپل اقتدار د خپلې ډلې د دغه دپاره
تاسو د اجماع خبره کوي، د کورنۍ د سیمه ییزې او نړیوالې په ټول جمهوري نظام کې هم که د سولې موضوع و که نور موضوعاتو له ګاونډیو هیوادونو او د تروریزم هغه تشریح یا تعریف و، په دې برخه کې په اجماع باندې ډېر تاکید کېده، په کورنۍ نړیوال سیمه ییزې او نړیوالې اجماع باندې دا رامنځته نه شوله په هیڅ برخه کې، آیا اوس هم فکر کوئ چې بیا هم دا یو خنډ دی؟
ګوري، کاملا همدا خان دی، کله چې یو نظام یا حکومت خپله کورنۍ دنده مکلفیت په درست شکل ادا نه کړي، د خپل ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ور نه کړي، که جمهوریت وه هم فساد چور چپاول غصب د ولس خبره چېرته منله، همدغه کس په قدرت کې و که هغه حزبونه جوړ کړي وو، هم هغه قدرتونه وو چې په شکل د اشکال په 45 کلنې جګړه کې دوی حضور لرو، نقش لرلو. پس دغه جګړه ما خو بیا هم تاکید په دې کوم چې اصلا دا بهرنی اجنډا ده، دا کورنۍ اجنډا نه ده په لویه کې، او په کور دننه هم سیاسونه هم چې څوک د مشرتابه یا د حکومتوالې یا د واکدارانو ایجاد کوي، دوی نه دي توانېدلي دي چې افغانان راټول کړي، د افغانانو سره یو یو دریز ولري، یو هماهنګي وکړي، او د افغانستان د خلکو ولس غوښتنې، مشروع حقوق دا په پام کې ونیسي، او د یو برنامې په شکل ولس را مخته لاړ شي. ګونګ حالت هیڅ کله نشي کېدلی چې پای ولري. مثلا زه مثال تاسو درکوم،
یعنی فکر کوي زازه صاحب فکر کوي چې دغه فشارونه چې نړیوالو پر طالبانو باندې راوستي دي، چې د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو په برخه کې هغه حقوقونه چې منل شوی دي باید هغه ته غاړه کیږي، که دغه فشارونو نتیجه نه ورکړي، فکر کوي چې د دغه وسلوالو نښتو تر شا نړیوال لاس لري؟ فکر کوي چې دا به یو بل وسیله وي د دوی لوري که سیمه ییز اړخ وي خواته کو د سیمه ییزو هیوادونو یا سیمه ییزو
کړي؟ ګوره، یو خو تبلیغ ده، یو خو تبلیغات دښمن موجود ده، تبلیغات شته، د جګړې یو اړخ ډېر مهم اړخ ده، تبلیغ او ترویج ده. نو دغه تبلیغات شته، د ترویج شته، دغه نه څنګه استفاده کېدلی شي؟ مثلا په داخل د کور کې چې څوک ناراضه وي، دغه نه بهترین استفاده کېدلی شي. مثلا د چا حقوق نه ورکول کېږي، دغه نه بهترین دغه خصله کېږي. مثلا د بیکاری کچه، خلک بیکاره دي، نو دوی د خپل بچیانو خوراک د پاره څه نه لري، فکر ده موږ ګورو دا یو حقیقت ده، دغه نه ډېره ښه استفاده کولی شي. یعنی دغه اندکترین اشتباه د حکومتدارۍ بلاخره دښمن دغه نه ډېر یو لوی هدف لاسته راوړی شي.
مننه اندر صاحب، که څه هم زازی صاحب ورته اشاره وکړه چې داخلي ځینې مسایل کېدای شي چې هغه پلمه وګرځي او هغه هم دغه لارې ته لاره پرانیزي، د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او ځینو نورو لورو په زغرده ویلي دي چې نور په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي. تاسو د سیمه ییز اړخ یادونه وکړه، مخکې هم چې تاسو سره مونږ مرکې کړي دي، ډېر د سیمې د هیوادونو هغه لاس بولي په دغو نښتو یا په هغو حملو یا بریدونو کې چې په افغانستان کې کله ناکله کېږي. که راشو دې موضوع ته چې که نړیوال د وسلوالو ډلو نور ملاتړ نه کوي، څه فکر کوي که طالبان هم دغه پالیسیو ته چې ازادي صاحب هم اشاره وکړه چې په کور دننه هم د ډیرو لپاره د منلو وړ نه دي، څه دې ته چې نړیوال هغه ومني، آیا همداسې دوام ورکړي؟ فکر نه کوي چې نړیوال به خپل لاره بدله کړي او نور به په دغه دریز ونه درېږي چې نن درېدلی دي؟
ولې نه، پیړۍ پیړۍ کې چې زموږ د هېواد د خلکو په سرنويش باندې همدا زبرځواکونه لوبي کې هغه خپل ملي منافیو ته ګوري، کولای شي هر وخت خپل تاریخ ته بدلون ورکړي. او په کور دننه کې افغانان باید پوسی چې هیڅ کلم دوی ملي والی نه کړی، موږ شاهد یو په کوم حکومتونو کې چې موږ دا ټول د خپل منځي ستونزو او د خلکو سره د نږدېوالي، د خلکو د اناناتو کلتور دین ته احترام نه کولو په اساس رنګ سوي دي، او هغه هم د دغه زبرځواکونو زموږ د ګوندوی له طریقه چې ډیر لاس پاکستان او ایران درو په افغانستان کې خلک نه د وسلو فابریکه لري نه د توان لري، او دا جګړه چې کیږي ټول یو قوي سرمایه او بودیجه او لوجستیکي او البسایي همداسې نقدي مرسته ته ضرورت لري چې د دغه وادولو خوا کیږي. د افغانستان اسلامي امارت یا اوسنی حکومت کچيري له خپل دغه دریز نه چې یوازې یک تاجیبي یو ویزبي سیستم وي منځما ټوله زما به او ټول په کوم ټر ګرځي چې چوکې نیولې دي، د خلکو حقوق ته کتنه نه کوي، د ښځو حقوق په بربند ډول د پښو لاندې کړي دي، او د نړیوال ټولنې لخوا زموږ باندې ډېرې مرستې بند شوي چې زموږ هیواد وران شوی، د نړۍ سره اړیکو مرسته اړتیا لري. او دغه علت کېدای شي چې هر راز تروسی ډله په افغانستان کې سربازګری وکړي، د دولت په ضد باندې مخالفین تربیه کړي. موږ ښه تجربه لرو چې زموږ ډېر قوي حکومتونه چې چا سره روسانو له چا سره همداسې امریکایانو او اتصل هیوادونو نورو د افغانستان د خلکو په غوښتنه مخکې نه تلل، ړنګ شوي دي، او هغه هم ابزار او نور مسایل معلوم دي چې هغه په ډېره لوړه کچه ګیم روان ده. د نړۍ سیاست همدا اوس سیاسي نظامي وضعیت هر لحظه په تغییر کې ده، د اوکراین جګړه، د فلسطین جګړه، په سیمه کې د توریزم پرمختګونه، دا ټول څه کېدای شي چې د طالبان لپاره لوی خنډ وي که چیرې دوی په افغانستان کې داسې قوي افغاني حکومت چې ټولې خواب کې راټولې نه کړي، ټول افغانان دي او دلته که ظلم کړی ده د خلقو پرچم شروع بیا د مجاهدینو د شر فساد او د طالبان لومړی دوره او وروستۍ ټکنوکراتانو او شر فساد هغه مجاهدین چې په جمهوریت له نامه استفاده کوله او خپل طالبانو هم وژنه کړې، هم ظلمونه کړي، نو ښه به دی چې ملي روغه جوړې ملي وحدت مخه کړو، کنه د افغانستان سرنوشت بیا یو جګړې او د نورو هیوادونو یرغل خواته.
مننه زازای صاحب، په افغانستان کې تیرو هغه ته ځغلنده کتنه وکړو، جګړو ته د څه باندې څلورو لسیزو کورنۍ اړخ، سیمه ییز اړخ، نړیوال اړخ درلود. په ځینو مواردو کې کورنۍ اړخ قوي او پیاوړی، په ځینو کې هم سیمه ییز او په ځینو کې هم نړیوال. وروسته هم نړیوال له تروریزم هغه بریدو چې بلاخره نړیوال اړخ چې افغانستان ته راسي. که راشو اوس همدې موضوع ته چې په افغانستان کې نړیوال ستړي شول، بیرته ووتل، طالبان هم یو لوی ځواک وو او قدرت یې ترلاسه کړ، طالبانو پر افغانستان ټوله ولکه ټینګه کړې ده، دغه ډول د حملې یا بریدونه او دغه اداوې یا بریدونه چې کیږي خال خال او په تېره بیا داعش خو لا ډېر فعال دی، د ډېرو بریدونو مسؤلیت اخیستی، ډېرې خونړۍ حملې کړي دي، دا طالبانو ته څه پیغام ورکوي او طالبانو ته څه کول پکار دي چې څه باید وکړي؟ له نړیوالو سره تر اوسه په تعامل کې پاتې راغلی دی، نړیوال یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه پیژني، او ځینې هغه شرطونه چې ورته ایښودل شوي دي، هغه شرطونه په داخل د افغانستان کې د افغانستان اکثره وګړي هغه غواړي چې باید ښځې پرېښودل شي کار ته او نجونې هم پرېښودل شي زده کړو ته.
کاملا تاسو خپل فکر وکړئ چې اکثریت تقریبا نیم ټولنه زموږ ښځینه دي، تاسو فکر وکړئ چې دغه نیم ټولنه چې ښځینه دي د دې کار نه اجازه ورنکړلی شي، د حقوقو ته درناوی ونشي، حتی تفریح اجازه ونه لري، فکر ده. او د نیم لکه پوز مو چې هر پوزي 15 نفره فامیل وي، دا تقریبا میلیون او اوري، نو دا ناراضه وي او دا د شپې ورځې ډوډۍ ونه لري، او تر څنګ یې بیکاري عامه شوي وي، او د خلکو حقوق ته درناوی نه کیږي. تاسو ویلي چې طالبان ته څه پکار دي؟ طالبان ته فقط صرف دا پکار دي چې مونږ په افغانستان کې دننه یو، مونږ د طالبانو امارت اسلامي مشرتابه ته ټول مسایل ویلي دي، لیکل شوي مو ورکړي دي، ولې د مو خبره نه اورېدل کی، ولې د مو خبره نه منل کی، دغه نقصان څه ده؟ مونږ ته دا بحث هم ورسره کړی ده چې یو هم غیر شرعي غیر اسلامي غوښتنې مونږ ولې روخ راته وایي خي، مونږ به د خپل غوښتنو په اساس زرها او ګټه د توخیو تاسو یو نقص راته وخی.
زازه سب هم دغه مونږ آزادۍ رادیو ته ډیر راپورونه راځي، ډیر جون زاړی وای، هر څه ډول کالی جامې چې دوی غواړي مونږ هغه غوندو، خو مونږ د پریک دی زکړه ته ولې ولې نه
وای کاملاً کاملاً زدا چې فکر کوم چې په طالبانو کې داسې حلقات شته دي چې همدغه د نظام مخالف حرکتونه کوي، د همدغه اسلامي نظام، د همدغه امارات د تباهۍ د بربادۍ دپاره هڅې کوي. موږ داسې احساسوو، دا مسله احساسوو. جالبه دا ده چې ولې غلي پاتې دي. مثلا زه یو وزیر صاحب ته ورځم د خپل حقوقو په باره کې، دا د متقاعدینو هغه ته وښیم. دا خو ما وزیر دی، دا خو ما مشکل باید حل کړي. ولې وزیر د ما مشکل نشي حل کولی؟ نو بس پس د دغه وزیر وزارت کول څه معنا لري؟ مثلا وزارت معارف د تحصیلات عالی مسله ده، دغه ټول مسایل چې زه تاته په جمع کوم، خو دا خو خلک ناراضه کیږي. طالبان ته په کار دا دي تاسې سوال وکړو چې وروره د افغانستان د خلکو لس مشروع شرعي چې په ملي او اسلامي اساساتو ولاړې وي غوږ ورته ونیسو، هغه عملي کړه. وخت چې دا عملي شي ګوره ستونزه حل کېږي، مشکلات حل کېږي، بهرنۍ مداخلې بندې کېږي، هغو زمینه علایم او قراین د منځه ځي ورو په ورو. او بیا بل بحث لوی پاتې شو چې د تروریزم او ترهګرۍ فکر ده، هغه د افغانستان ولس همدا اوس د نړیوالو سیمو سره لویه دعوا پاتې ده. مثلا مونږ ووژل شو، مونږ تباه شو، روس یرغل وکړو، امریکا وکړه، ناټو وکړله، او بیا د دوستي او انډیوالي دوی سره د څه معنا؟ بیا د دومره شهیدانو، د دومره یتیمانو، د دومره کونډو غم چا وخوړلو؟
مننه زازای صاحب، وخت نه لرو، ډیر کم وخت لرو. اندر صاحب، تاسو څه وایئ؟ په تیر جمهوري نظام کې د افغان سرتیرو هغه امتیازونو ته په پام ویل کېدل چې طالبان ښه امتیازونه ورکوي که څوک ورسره یو ځای کېږي. که اوس دغه وضعیت په همدغه ډول باندې دوام وکړي، افغانستان کې خلک وږي دي، نیستي ده، او د خپلې خېټې مړولو لپاره دوی کولی شي هر کار وکړي. که همدغسې یو حرکت پیل شي او دغسې دغه بریدونه دوام وکړي او ځینې بهرنۍ کړۍ هم د دې تر شا وي، فکر نه کوي چې دغه حرکتونه به پراخ نشي؟
ډېر زیات امکان لري. موږ په وار وار دا غږ کړی چې پخواني نظامیان چې ځینې په هېواد کې پاتې دي، ځینې ګاونډي هېوادو ته تښتېدلي دي، او ځینې هم د امریکا او د ناټو غړو هېوادو ځان سره ویوړل، دا ټول خاینینو، فاسدینو، د وطن بچانو، د وطن د خلکو په پیسو باندې روزل شوی، د دې وطن مدافعینو، نه د چا شخصي غلامانو، بلکې استفاده به تر شوی وای. متاسفانه په کور دننه کې ډېرې وزول شول، ډېر وتښتېدل، ډېرې پټ دي. له دې نه باید اوسنی حکومت ډېره په پراخ اندازه د ټولو هغو مستقي خلکو چې په تنظیمي ډلو پورې اړه نه درلوده، او هغه واقعي مستقي خلک نه، دا چې ځینې دوکاندارانو، د وکیلانو خورینو ورینو راوسی په واش پکې تورن جنرال کړیو، له هونه تیر په نور دا ټول مسلکي خلک باید راوسی وي، ترڅو د توریزم او تورسي ډلو په ځلم کې پرمختګ شوی. او د دوی نه دغه چې تاسو لري ډیره مهمه ده، کله چې موږ دوی ته تنخواګانې ورکو، جذبوي په جامعه کې ډیر پرمختګونه راځي، او همداسې د جنو مکتبونه چې بنسوي دي، ډیر خلک بیکاره شوي دي، د تقاعدینو معاش نه ورکول د پخپله یو ستونزه ده چې ټولنه کې ارجمایز ډول دي، خلک خراب دي. حتی د دکاندارانو، د تجارانو کارونه خرابېږي. دا یو ماشین د حکومتولي، حکومتولي ته باید مخه کې یوازې امنیت. موږ ډېر خوشحاله چې اوسه فصلې، مګر یوازې امنیت خو په زندان کې همي. دلته باید ډېر هغه پراختیايي کارونه وسي چې تر غو ټولنه په حرکت راشي او خلک راضي وسیږي. او دغه چې تاسو ویلې، دا د جبهې ازادي دغه کړنه د دې لپاره چې پخواني افسران سرتیر ځان سره جای کې، خو دا د افغانانو په نقص ده. طالبان ډېر قوي دي، او دا به یو اساس ضربه یو ته چې هغوی به له ستونزو سره مخامخ شي.
کور ودان د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندړ، او د امنیتي چارو پوه یوسف امین زازی، چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.